برنامه تازه یک ساعته خبری دیگر با صفی الله استانکزای باشید.
بله، من سحر لیوال وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره او رکوش بیا ځنو خبرونې ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته کوي. اخوا د کندوز چارواکي وایي په ښار کې ډېرې سیمې بیرته د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قادر وویل په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه پیلوي. دا ځینې نور مطالب له خبرونو وروسته. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې ایران نن اعلان وکړ په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریا سره ازمویلی دی او په بلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب پیدر اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په برخه کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. او د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د 203 تندر قول اردو له قومندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. ښاغلی غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د لا پیاوړتیا په خاطر دې د جلب او جذب پروسې ته اساسي توجه وکړي. لبلی خو د مشرانو جرګې دری پلاوی وای چې په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کې. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې نن یې د جرګې مشري کوله ویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کېږي. خو د حکومت اجرایه ریاست د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي. د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالکریم فایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې وه، خو وایي چې د حمله په شاتم بول شوې.
دا تبلیغات دشمن سار یو هڅه کړی وو دوی یو پوسټ چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پر سر باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو د خوا څخه دښمن په شا وتنبول شو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
تر دې مخکې بیا د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د تګاب ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ ویلي و چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. او د کرنې مالداري او بولګونی وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا وکلنو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپل پښو ودرېږي. اسدالله زمیر نن په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونی وشي.
برنامه کې ما جوړ کړم
کوم پروګرام چې موږ جوړ کړی ک بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي. ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې به چې واته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرې شو.
د خغلی زمیر په وینا د اوبو لګولو په برخه کې یو نیم میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لری وټن وشتونکو توغندی په بریا سره ازمویلی دی. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي دا د ایران لومړی لری وټن وشتونکو توغندی دی چې هدف ته تر رسیدو پورې رهبری او کنټرول یې. د ایران فارس خبری اژانس د دې توغندی عکسونه هم خپره کړي چې اماد نومیږي. د دغه توغندی د هدا اکثر مسافې او نور قابلیتونه په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندی کله ازمویل شوی دی. له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقه وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري. د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 کسان وژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیې مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل ګمان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځانوژونکې حملې وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان سوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederiz.
دوی ویل ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سویو ملکیانو، پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځنی عمومي ماتم د اعلان پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د 8 میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کوم راځي او څوک په نښه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه چاودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشوتو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوې فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونو نن سهار وختي وروسته له دې وڅول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل سول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنگي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطینی ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډله یادایش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوي د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوی ده. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 5 کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو پر دریمه برخه رایه ورکوونکو خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي همکارګرانو، د روغتون پر ناروغانو او محصلانو فشار راوستل شوی چې تر وخت مخکې خپلې رایه وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په منځ کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او له رایه ورکوونکو یې غوښتنه وکړه له انتخاباتو سره بایکاټ وکړي. په بیلاروس کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د ولسمشري په انتخاباتو کې د رایې اچونې په شرایطو برابر دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکی اورګوې پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد دوی تصفیوي عملیات روان دي او د ښار ډیرې سیمې د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د جګړه پیلوي.
هر هغه څوک چې د خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي.
مشرانو جرګوي په حکومت کې مقرره د اړیکو لمخه کیږي.
اغه مخرج کی کمانډان امنی مخرج کی والی مخرج کی رئیس امنیت مخرج کی دا اغه سر مخرج کی چې د ډاکټر سیف افغانی کمپاینران دي یا د ډاکټر سیف عبد الله.
د ترکیې د پلازمینه انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. دا پروګرام دوی منیمه هم تر ډیره ورکو شوې ځانو خبرونه څنګه ده. ازادي راډیو ته غوښتل لمړی راپور مده ده چې په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغان امنیتي چارواکي وایي دوی توانې دلی د کندوز ښار ډیره برخه د طالبانو له حضوره پاکه کړي. د کندوز امنیت قمندان وایي دوی په دې ښار کې د څلور امنیتي حوزې بیرته فعالې کړي او هلته امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضوره پاک کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلي دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د کندوز ښار د کوټۍ ګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکانۍ سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجه مشهد سیمه، د چله مزار سیمه، همدارنګ د دویمې حوزې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار تحت کوشش قوتای مسلح قرار داره. اما شار حوزه امنیت
په کندوز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوزې بیرته فعالې کړې دي او زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنګلباغ زیاته کړه چې دوی د کندوز ښار څلور حوزې بیرته نیولې دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
یاش نفر طالب شما میبینی اولین ساعت هفت بجه دستگیر شده. دستگیر زیاد به معنی است که چپیتای بسیار اساس مجاز جواجا کردیم در چپیتای اینا میخواستن فرار.
دغه اته نفر طالبان چې تاسو ګوري دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه محل نیولې دي چې دوی غوښتل د کندوز ښار څخه پښې سپکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګ څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندوز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې څلوېښت تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وختې ده. په همدې حال کې د کندوز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالف او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خبره کړې. د یادونه ده چې دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
و موریدل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او د ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعالې شوې او په ښار کې هم ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. امریکا دفاع وزارت یا پینټاګن وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګن په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
له امریکا دفاع وزارت وایي هغه کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 30 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ ویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولې ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات بل دغه روختون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون وایان پیټر کاکوئل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږی لمخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینټاګون وایان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
عمر دلچې د امریکا د فوزرات پینټاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چارواکي وایي د فراه اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دغه کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال له فرانه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د نجم یا د افغانستان د مسلمانو ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دا کمپاین د مسلمانو په خبره مخې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فراه ولایت کې د نجم مسؤول خدای رحم همت وایي چې دا کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت ګرځې پر لپاره ټول لیکړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمې ته د مرستو ورکول لپاره راغلي دي. همت زیاتوي د غمرستي بوروسه د ځانګړي کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړې ځپلو او بيځای شو کسانو ته ورسیږي.
د موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالک کومکونه او البسا او نور امکانات چې دا په کابل ته لږه د کابل به دا کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامه دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي.
لبل خو بیا کسان چې دا خیمې ته د مرستور کول لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وای افغانان ټول سره یو دی او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي.
ځانو می مادتین دی د فراه اوسیدونکو یم او موږ غواړو چې د کندوزانو سره عام مالی مرسته وکړو، عام نور وسایل د کمپال او د کالو او د نور وسایلو د قبیله مرسته ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګری وسی او د دوی سره همکاري وسی.
احمد احمدی باشنده فرا فعل معلم هستم. بنابر ریس پیغمبر سلام انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. قندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم قندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په تاسو کې وضعیت اندازه پیسې او نور توکي د قندوز ولایت د جګړې ځپل لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې لامل د قندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بيځای شوی او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستې ته هم سخت اړتیا لري.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نیو منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. همدارس البته د ویل د چي ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو او آشنا رادیو د ماخام لو د سهار تر وو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لاله زمونږ تازه خبرونه کتل شي پته د facebook.com/azadiradio. د ولسی جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر ویلي ډیر جر د وسلوال مخالفینو پر ضد د ولسی خلکو ملاتړ جګړه پیلوي. خغلی قدیر نن په ننګرهار کې وی خبري غونډې ته ویل چې ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیره بدل کړي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یک شمه پورز پیوی خبري ناشته کې خپل پخوانی ژمنه بیا تازه کړه او په خبري ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنگي حرکت پیل کړي. نو موري ویل د حرکت لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د زیات کړه په لند وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویل هر هغه څوک چې د خوري دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازنی موخه د سیمې امنیت دی. د وای ک په دې حرکت کې امنیتي ځواکونه هم ورسره یوځای کیږي. نو دوی تیار دي چې خپل امنیتي ځواکونه سره اوګه پوګه د وسلوالو پر ضد وجنګيږي
او ک حکومت موږ سره اوګه پوګه زی هم اوګه پوګه ورسره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دښمن دی، دا به مشترک وهو سره.
ظاهر قدیر په دې خبري ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتووالی ونیسي او په ډیر نږدې وخت کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنگي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نیټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هیواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لمړی مرستیالوی په حکومت کې مقرره د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په دندو وګماري. پورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه که با مقرری ها
له بده مرغه په مقرری کې اصلي قوي سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې 2.5 میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندیشمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقرروي خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړي لطفالله بابا وایي هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي وو چې په مقرره کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار له پیله تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار شوي دي. د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنۍ توپکتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو ګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه کړنی مالداري او بولګونی وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر چې نن یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېرې اوو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، وویل دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات سته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د اکشن به پرس خبري اعلان تویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونه وسی.
برنامه کې ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دی وی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي و اته کال کېږي موږ په خپل شو درېږو. موږ په څو برخو لکه بولګونی د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو.
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونی په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټن غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 6.5 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې خوراکي موادو د خوندیتوب باغدارۍ مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري. داسې خاوره ده چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غذا نتیجه ورکوي او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ فایده ده ورته اوبه هم پریمانې دي. فقط ظرفیت په کار دی. ظرفیتونه درته وظایف وسپارلی شي.
نوموړی همداراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد پخپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به یې هم صادرولی سي.
په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزارشریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت شبکې مشر محمد زاکر رسولي وایي اوسمهال مزارشریف ښار کې څه باندې 400 تنه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او له دې ډلې 40% لومړنیو حیاتي زده کړو ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیب زی په اړه له مزارشریف څخه راپور لري.
د بل خلایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بخت ماشومانو د شمیر لازیتوالي خبر ورکوي او پړې اندېښنه ښایي. د بل په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت څنګ مشر محمد زاکر رسولي وایي چې څه باندې 400 تنه ماشومان د مزار شریف په کوڅو او سړکونو باندې په شاقه کارونو بخت دي چې خپل کورنۍ ته لا یو وزن یو مالی تمویل کوونکو څخه شمیرل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د ماشومانو د حفاظت څنګ مشر وایي چې په کورنیو کې فقر، تنگدستي او په شمال کې موجوده نامنی سبب شوه تر څو په شقه کارونو د بخت ماشومان شمیر لوړ شي. خاغلی زاکریا پاړه داسې وویل
ما بیشتر از 400 طفل
په مزار شریف کې څه باندې 400 ماشومان په شقه کارونو بوختي. په عین حال کې 200 تنه نور ماشومان چې سن یې لاتلس کلونو کم دی دوی په سوالګرۍ مصروف دي. په شقه کارونو د بخت ماشومان وصیت دند نه وړ دی. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو له څانګې څخه د حفاظت مسؤول وایي چې دمګړۍ مزار شریف کې 200 تنه سوالګر ماشومان موجود دي چې یوازې له دې جملې څخه اویا تنو ته د زمینه برابره شوې وه تر څو په مرستون کې د اوسېدو ځای ورته ورکړل شي. دغه په خبره له دې چې په مرستونونو کې فضا خلاصه وي نو له همدې امله ډېری شمېر ماشومان بېرته تښتي او سوالګرۍ ته بیا مخه کوي. د ښاغلي رسولي په خبره چې په شقه کارونو له بوختو ماشومانو څخه 40% د ژوندانه ابتدایي زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ماشومان چې د مزار شریف په منډوي کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنیو کې د اقتصادي ضعف او د کورنیو مشرانو ته د کاري زمینې د نه مساعد کېدو له امله شقه کارونه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت د دوی د کورنیو غړو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. نو له هم د عمل دوی ته دا ډول سرنوخت سره مخ شوی دی.
عبدالهادی
هادی جان چی میکنی اینجا؟
یه غلطه کار میکنم.
چه کار میشه که کار میکنی؟
یک هفته می اومدم اینجا. از 7 بجه میم تا 4-5 بجه را کار میکنم.
مکتب نمیری؟
نه.
تا سنفی چند خوندی؟
تا سنفی 3.
حال نمیخونی مکتب؟ نه. روزانه چقدر پیسه کار میکنی؟
ساعت یک و نیم ساعت کار میکنم.
خانه چند نفر هست؟
خانه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
نجیب جان چی میکنی جلالا؟
اینجا غلطه کشی میکنم.
چقدر وقت میشه؟
میشه 1-2-3 سال.
مکتب هم میری؟
بله.
سنف چند هستی؟
سنف 6.
چند صبح میای اینجا کار کردن تا چه وقت؟
از 7 صبح میایم تا 12 بجه رو.
اخبار از کجا میری؟
خونه میرم مکتب.
روزی چه کار میکنی؟
میشه یک روزی یک و نیم ساعت یک ساعت افتاد.
با این چی میکنی پیسه زیره؟
هیچ نان میبرم خونه دیگه ایتو.
دا په داسې حال کې ده چې په شما ځون کې د بشر حقونو د خپلواکي میسون چارواکي هم په شاقه کارونو د بخت و ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
و موردل چې په مزار شریف فر کې د شاقه کارونو د په شاقه کارونو کې د بخت و ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کیږي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجو دېرش دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صاحب استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د کاپیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوه. ګومان کیږي چې الکساندر لوکاشینکا به په بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د ترکیې د پلازمینې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 تنه وژل شول او 215 نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې.
ابراهیم صفای له سپورتي خبرونو سره.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د فوټبال د 2018 نړیوال جام قدماتي سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکي سه شنبه د سوریې له ملي ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او سوریې د ملي ټیمونو مسابقه د عمان په سیب پنامه سټډیوم کې ترسره کیږي. ویل چې ویدي چې دغه مسابقه به د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 دقیقو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دوه سیالیو په ترڅ کې افغانستان له ټول ټیمونو سره سیالي کوي. تکل شوی دی چې د ویلچر لرونکو معلولینو د باسکټبال ملي ټیم لوبغاړي به د ټایلند ټیم سره سیالي وکړي. دغه ټیم غړي کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد د معلولینو د باسکټبال لوبغاړي به نن د ټایلند ټیم سره مسابقه وکړي. په دغه سیالیو کې د دولس هیوادونو د ویلچر معلولینو د باسکټبال ټیمونو لوبغاړي ګډون کوي چې دیارلس ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره هند سفر وکړي. د تکواندو د فدراسیون سیکرټر جنرال وایس بهاوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اته افغان لوبغاړو په بیلابیلو اتو وزنونو کې ګډون کوي. ښاغلی بهاوی وایي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به د جمعې په ورځ د وزن تر ټاکل کېدو وروسته هند سفر وکړي. ویل شوی چې دغه سیالي دوه ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ترکیه د پلازمین انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 تنه وژل شول او 215 نور ژوبل شول. د ترکیه مشرانو دا تروریستي حمله بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ترکیه دولتي ایجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې لکبلې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبری ایجنټ د زینو چرواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوی راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره فدریکا موګرینی بیا ویلی چې ترکیه باید دغه بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریزه ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی و مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی و. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلي دي دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غوړی په ډیړه په حقایقو پوسی
ګلن رقمونه gerçekten iç açıcı.
که څنګه چې موږ اوریدلې د تلفات شمیر به خې زیات دی. موږ نو غواړو ارقام وړاندې کړو. خدا ډیر زړه بوجنون کې شمیر دی. موږ اوریدلې چې دا دوی ځن وژن کې حمله وی. موږ غواړو په حقایقو پوسو. ځنه نو غواړم کوم مشخص څو په دغه بریدونو کې پلاس لرلو توران کړم. د دغه بریدونو له کبله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. ټکل سوی و دی سبا په هغه سرمشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیه د پیښې د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی.
دا هموري چینن په بیلاروس کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي او غالب ګمان د دې هیواد د اوږدې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاب شي. تفصیل نوریاس نوری ورکوي.
په بیلاروس کې نن خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي. خو ښکاري چې دا بیخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحق رای ورکوونکو شاوخوا یو پر درېیمه برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکي کارکوونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپلې رایې ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک په مرکزي د ازادۍ په چوکې یو لارون وکړ. که څه هم دغه لارون لپاره اجازه نه وه اخیستل شوې خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپله رایه دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استاتکیویچ او ولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او ویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هیواد شاوخوا 1 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي. خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یاولویتس چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا له ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک د امریکا د سفیر په توګه درې کلنه دوره پیل کړې وه وایي د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ما تل خلکو ته دا خبره کړې او ویلي مې دي چې ښایي انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي، خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکاشینکا چې یو ځیرک سیاستوال ګڼل کېږي د زور او فشار په ذریعه یوویشت کاله کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپلو سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحدو ایالتونو په دې هیواد کې په مخکنیو ترسره شویو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلي دي. پر چارواکو د سفر کولو بندیز لګولی، د هغوی شتمني یې کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي، دا اتحادیه به د لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغه اتحادیې چارواکو په ښکاره د اوکراین د کلکیچ په حل کې د بیلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
وخت په افغانستان کې 4:00 او 9:00 دونکو دی. دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د ورکوښوي ځانو پروګرام درته خبريږي. دغه پروګرام په دقت اورئ کې شي د کوم دوست په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای پامان.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې خپل ورک شوی عزیز لټوي کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نننو زپو پروگرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په اکلا یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروگرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالېږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم مرزادی کارکوونکو ته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کال کې چې سره د زما نوم د محمد کارتوک دی یا ورور یا د کال دی د محمد په اړه معلومات کینو دا ازادي نمبر ته څنګه وي د ما سره تمام شو نه زما نمبر دا به 0301 300 او 300 نه بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فرستم. ما دا نمبر به بیاش نه راتم 0301 300 او 302 کله که په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه ټلیفون باندې تماس نیسي. السلام علیکم.
تاسیز مونږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. اوس د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. محترم دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه عبدالستارم د فراری ولایت نه ګلستان ولسوالی یم. زه چې د قاری عبدالرحیم په نامه باندې ورک شوی یم تقریبا 4 کاله کې چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. هیڅ معلومات یې ما ته نه کېږي او ډېر کې زیاده سره شوی یم. هر مؤمن مسلمان ورو ته که قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي یا د ژوند یا د مرګ ما ته دې په دغه تلیفون په نمبر باندې ما ته زنګ ووهي.
زنگو 0102 5 0 والسلام. کلات ز خبر د سره کوم از ما یو کازه یو رکته په نامه ز رحمت دی او ک چاتر باندې اړه معلومات د شمیره دې مت څنګه وي چې پرویا اتاچا پرویا نو شو وش په ته یو ډیر سلوره ته بل شم بل یو نه میچ فارو چې پرویا نو شو وش په ته یو ډیر سلوره ته
ما یو اکادی د زغفره د مساکاله د منډ ولایت مساکاله د ولسوالۍ تقریبا 53 کاله بکی چې واکان ورک دي د منان الله خون ورور دي د الله کار مسی د کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره نیمه د ژوندو یې پر وسه پر سلور و نه و درې درې سلور.
السلام علیکم زما حب الله د ګلاو نه کړنی ولا تعالی ته خبر کوم امرا ورو د وکاله کېږي چې ورته عبد الله په نامه ده په چا ته معلومات وي په دې شماره کې زموږ سره اړیکه کولی کېږي انشاءالله جایزه به هم ترلاسه کړي. 0 5 2 3 8 3 6 یو ځل بیا شماره یادوم 0 5 2 3 8 3 6 وسلام.
سلام علیکم زه د رادیو د پکتیکا ولایت یا شور له سالې خبرې کوم. نو خندې سدواله د غزنی له ولایت له ولایت د مرکز څخه ورکوې د تقریبا 4 کال کیږي. اویس معلومات یې نه کیږي هر څاته معلومات یې دمانم برات د ټټوا د یا شور له ولسوالې د پکتیکا د ولایت وزې هر څاته معلومات یې د ما سره د ګلمبر ځان وي 0 5 4 9 9 1 8 9 ټلیفون نمبر یې بیا تکرارو 0 5 4 9 9 1 8 9 کار چاته معلومات یې ښه شیرینه باور کوم موږ ته د نمبر زنګو یو سلام.
السلام علیکم زه د زمما د کندهار د جریده ورسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورو مونږ کال کې د کور سره نظر ته شوې دي محمد نبی نن دی په ګران مشوادي اڅه چې څوک چې د پاره معلومات لري پر دا نمبر کې زنګوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاز دې مینه صادق دی زکار کې چورڅوي چا چې معلومات کیږي ما دې په دې شهره باندې رنگ وي سپر و سپر څنګه نه سپر یو دوا شپږ یو چا چې معلومات دې په دې شهره باندې ما سره اړیکه ټینګه ده خدای تعالی ورته دې شپې د کور وته نو هیڅ پات نه څه چا ته پاتې په دغه نام دی ورځم نن دې ځمان نوم رحمت الله دغه غلط د کلی څنګه زنګ سره لیکار چا ته پاتې په دغه نمبر کې ځم چې په راځي څنګه سوول اتلس کلور نه دی دا یو څه یو څه ټلیفون نمبر دی سم چې په راځي څنګه سوول اتلس کلور نه دی
مال مخکم دی د زما یو ګور دی اسمان څخه ورکو دی د نن نه نه ځکه د درې کال کې کدار د درې کال کې چې وګ دی ما شان می کارته پاره مسمار لري په داسې نش نه وایم څه تماس نه چې پر هغه ته تل وښه کنه صدر ته
السلام علیکم زه عبد الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټی خانوزی سره دا پیغام لیکاتوما زما یو ملګری دی د وزیرستان سره ماته ټلیفون کړو چې زما یو زوی نظر کښوې دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې عبد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوې دی نو که چاته هم معلومات دي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلومات دي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي سپر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس نو په دا شمیره که ماته معلومات راکړي نو موږ به ډېر زیات ځین خوشحاله شو ډېره مننه
محترم زه شهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خورایه چې عمر ډیر لشکره د خپل کالی په تندي او بجبه ګوم دی دلی اختر نه درې ورځې مخکې به درکه شوې ده که څوک د نوموړي په حق نه معلومات لري نو په دې شمېره یې زما سره په تماس کې شي صفر واویا اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر واویا اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
السلام علیکم محمد نبی د عبدالباری زوی د ژړې اوسېدونکی د اشغې د کلي دی تقریبا څلېرویشت کاله عمر لري دا درې کاله کېږي چې ورک دی که د چا سره پته یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اویا شپېته درونوي اته سوه دوه اتیا وسلام
یا صدلہ وفا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه ستاسو سره په تماس کې یم ورسره زما یو ورور دی د محمد نبی په نامه تقریبا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ څخه ښه که چیرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات راته راکړي بس په دغه شماره دې زما سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه یوولس پنځه اتیا نه دېرش اته دېرش بله شماره صفر اووه صفر درې شپېته اووه اتیا اتدیش دا زما لمبر دی اسدالله وفانه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم وروره
محمد امین منصوري هم د پکتیکا دی ولایت متخان دی رسولي ابراهيم کاري استاد دا پیغام پرې دمه دلته یو نفر څنګه ته والي محمد کوم څنګه ته پیغام درته پرې خو یو غره دما یو تر تقریبا لډېر وخت راځي ورخت بیا دلته چا پیغام راته پرې خو فلپنا ته کړه او په هلمند او اشیر ولسوالي راو خو کوم ولسوالي راو خو سیدا سړی دلته دا چې څه څه معلومات بیا دې په دې شمېره له مخسر معلوماتو کې ان شاء الله تعالی جایزه مرکو کیږي جماعت دې ټلیفون شمېره دا صفر واویا ننوي اته څلوي پنځه سوه او بله شمېره دا صفر اووه سوه دوه اویا یو سل شپږ پنځوس یو سل شپږ پنځوس که هر چا ته معلومات یې قسم نمیږي شپه باندې کوزه تقریبا له پنځه سو کلو راهیسې ورک ده دومره معلومات یو نفر راکړی ده که پیدا شو ان شاء الله تعالی بیا بیا زه له ازادي راډیو سره تماس نیسم نور به خدای په امان
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم عبدالخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملا قادر اخون ورور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلی اوسېدونکی تقریبا د یوې میاشتې کېږي د خپل کور څخه وتلی ورک دی که عبدالخالق خپل زما غږ اوري یا د ده په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ اتیا اسو لاس یو سلو پنځه شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ سوه لاس یو سلو پنځه ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه
زما یو ورور دی د خلګزاد په نامه دی د شپږ اووه کاله کېږي چې د نوزاد په سیمه کې نادرکه شوی دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه دوه دوه سوه اووه اتیا څلور سوه پنځه پنځوس بله شمېره ډایلوم صفر اووه سوه اووه درې سوه پنځه نوي اته سوه یوولس بله شیرني دې ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زه بکوا یم مګ والک نظر کړی د ولی جان په نامه چې د خدای نظر زوی دی د عبدالمجید لسی دی د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د وشدون کیم د بکوا دی دا پنځه لس کې چې نظر کړی که چیرې دی زما غږ اوري یا د زه پاک څه خبر وي و دغه ټلیفون شمارې ته دې زنګ ووایي سپر اووه سپر اته نه دوه نه دوه دی سپر اووه سپر اته نه دوه درې دوه شپږ لک څلور او درې بل نمبر سپر اووه سپر شپږ نه یو پنځه درې سپر پنځه سپر اووه سپر شپږ نه یو شپږ پنځه درې سپر پنځه دغه نمبر ته شم زنګ ووایي نور وخته سپارم سره
السلام علیکم
پروگرام ته دا پیغام سب کوم غواړم چې تاسو راته نشر کړئ. او زما یو ورور دی امیدلا په نامه دی په دمن کې موږ کو فلمن په نادالي سوالي کوي غواړم چې دا پیغام نشر شي. او ورک دی درې کال کې ستوري ورک دی کوم څه کې پاره معلومات لري دا چې مې د مات ټلیفون کې صفر او صفر شپږ اته درې شپونه پنځه یو نه
ما یو بیده د محمد شاه په نامه د درې کاله کېږي چې نهبلکه سوې ده د کندهار ولایته د مینې نایسه که هر څوک په اړه معلومات لري د محمد شاه په نامه دی د غازیان زوی محمد شاه په نامه د عبدالستار زوی دی د درې کاله کېږي چې نهبلکه سوې دي د کندهار ولایته څه که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو کې له موږ سره تماس صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس
خبر نمبر
عبدالحکیم د میرون شینډن د ولسوالۍ راجا ازادي کارکوونکو ته سلامونه. او واله هغه زما زوی سید محمد اووه کاله کېږي چې له کوره څخه مدرکه دی کېدی اوري او که د هر چا څوک په هکله معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه یوولس څلور سوه څلوېښت اووه سوه اته پنځوس.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادي رادیو ته د لشکرګاه ولایت د نادعلي د ولسوالۍ د اسمت بازار د سینه سره زحمت ورکوم. زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما ماما چې بسم الله نومېږي د محمد زوی دی د عظیم اکا وراره دی. که د ده په هکله یې څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. دا اولس اتلس کاله کېږي چې دی ورک دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه یوولس څلور څلوېښت اته پنځوس. دا مساکله د ولسوالۍ د دواو اوسېدونکی دی. موږ د ده ته ډېر انتظار یو. که څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي.
زدا زادی رادیو کارکون ته سلامونه وایم اوریدونکو. زما ماما دی چې دا پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی د بسم الله په نامه دی د عظیم وراره دی د محمد زوی دی. دا پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی که یو چاته په دغه حکله معلومات وي او یا یو خبر لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه یوولس صفر اووه سوه یوولس څلور څلوېښت پنځه سوه شپږ اتیا یو. په دغه هکله دې موږ ته معلومات راکړي ډېر زره کلدارې شیرینه لري.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ که خبرې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی په نامه د غلام رسول دا درې ورځې کېږي چې نهبلکه سوی دی. موږ ته هېڅ پته نشته په دواړو پښو هم معیوبه دی. هر چا که لیدلی په دغه نمبر ته دې زنګ ووهي صفر اووه اته څلور صفر دوه څلور شپږ اووه شپږ د کندهار او د کابل تر مابین نادرکه سوی دی. وسلام فیتر
دا کاځي په نامه د رحمتالله چې راجېش پنځه جېش کاله کېږي ورک دی. موږ ته نه د ژوندي نه د مړه د رقص ته هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اته اویا دوه شپېته پنځه جېش درې سوه اته نوي د کندهار د ولایت د جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کلي دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي. وسلام فیصل.
ما یو ورور دی نوم یې احمد شاه دی. زما نوم اسلام دی. که څوک په اړه معلومات لري په داسې کومه شمېره یې تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت درې کاله کېږي چې ورک دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو رخته پمنې کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.